د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. پرې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي. د بغلان د په دې صلاح ولسوالۍ کې د تېرې شپې د پېښې له حاله مو خبره وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو تر منځ نښته کې ویل کېږي لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمه خبرونو سر ټکی، د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د بدخشان ولایت چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوې دي. د خبرونو تفصیل، د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر سلطان فیضی تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو دا یې ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال قدمشاه شهیم کوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د جمعې په ورځ پیل شول. د بدخشان ولایتي چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې له سلو زیات پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي، خو پرون یکشنبه د چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د تیرګران پوسته چې د ولسوالۍ په 40 کیلومتره کې پرته ده کافي سرتیري مهمات او اکمالات درلودل. د خغلی بیدار په وینا سیمه ییز پولیس چې د قومندان جلال پونم د جمعیت اسلامي تنظیم اړوند قومندان مشري کوي طالبانو ته تسلیم شوی چې د کار د ملي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې صلاح ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې صلاح ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې چې تېره شپه په یو واده کې رامنځته شوه 6 تنه نور ټپیان شول. دغه په خبره اکثره وژل شوي ولسي وګړي دي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې دفتر مشر سید محمد سامي وایي چې پر ماشومانو درنه کارونه، جنسي تیری او په نورو غیر قانوني کارونو کې ګټه اخیستنه او رسربلې په شمالي ولایتونو کې زیاتېږي. دای وایي که حکومت د روانو نامنیو مخه ونه نیسي ممکن وسلوال مخالفین هم په جګړو کې له ماشومانو څخه ګټه واخلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.60 افغانۍ، یو اروپای یورو 1.80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 3.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او ازبکستاني کلداری 1.92 افغانۍ. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو وای په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباري به د په وینا په سیمه کې لوبه بدله کړي. داود اوغلو دا سرګندونې نن د ترکیې ورځپاڼو ته کړې دي. هغه ویلي چې د ترکیې حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغیزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې به لوبه بدله کړي. د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې داود اوغلو ویلي چې اوس نورو هیوادونو ته پکار ده چې وضعیت وارزوي او ورسره سم پر خپلو دریځونو یو وارې بیا غور وکړي. د ترکیه صدر اعظم د غراز ویل چې ترکیه په پام کې نه لري چې سوریه ته ځکني ځواکونه واستوي. هغه ویل ترکیه د امریکا له متحده ایالاتو سره موافقه کړې چې د هغو معتدلو یا منځلارو وسلوالو هوایي ملاتړ به کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. د ترکیه جټ الوتکو د یک شنبه په ورځ پر لپسې دریمه ورځ د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر کمپونو بمباری وکړه. ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سې شنبه په ورځ په یوه بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه یوازې څو ورځې وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې ترکیه په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حملې پیل کړي. ناتو په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د ترکیه په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناتو کې د دې تړون د ټولو 28 غړیو هیوادونو سفیران ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویټ کې د ایران په سفارت کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته د یو زیاته کړه چې هیڅ یو هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي هوارولی. ورسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه دا د سیمې هیوادونو ته د دغې موافقې په اړه اندېښنه یې څرګنده کړې. د ظریف لومړنی سفر دی، دوی اندېښنه لري چې دا به په سیمه کې د شیعه مذهب ایران نفوذ پراخ کړي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوې دي، خو په هر صورت په تاز، مریاب او لهج ولایتونو او د او هم بندري ښار ادن ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړ شوی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نښته نخکوي وویل 15 ورځنی اوربند به مراد کیږي تر څو ملکی وګړو ته بشری مرستې ورسیږي. د غیلان وروسته له هغې کیږي چې په تاس کې په هوایي بمباری کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 80 کسان ووژل شول. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي.
د دې عملیاتو کې مشترکان توسط ارګانهای امنیتي کشور راه اندازی شده و دو درسیس در افغانستان آقای جنرال شهیم در رأس عملیات ها فعلا حضور دارد.
د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلاو ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ نښته کې د لکتر لږ ولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست یو شمېر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبیني څرګنده کړه، خو ویل چې که خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي.
هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي، که دا چیرې د دې خبرو میز ته سره کښېني نو حتماً سوله ممکنه ده، سوله نشونی کار نه دی.
د بلخ د شورتیپي او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند د دوی په سلګونو جریبه ځمکه له منځه وړي او شاوخوا 200 کورونه یې ویجاړ کړي، خو چارواکو تر اوسه ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ګل اچار تفریحي پروګرامونه هم هیروي. د د ولسمشر د لومړي مرستيال سلاکار وايي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. دا مقام همداراز د دې عملیاتو له پیل وروسته له دولت سره د سیمې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د یوځای کېدو او د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر د لومړي مرستيال مطبوعاتي سلاکار تاییدوي چې د فاریاب پر روانو پوځي عملیاتو کې د ولسی پاتسون ځواکونه د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. له دې مخکې ویل شوي و چې د ولسمشر لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارو ملیشه ځواکونو په فاریاب کې عملیات پیل کړي دي. د ښاغلي دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادۍ راډیو ته وویل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د جګړې د ډګر مشري کوي.
دری عملیات مشترکان توسط ارګانهای امنیتی
په دې عملیاتو کې چې د هیواد د امنیتی ارګانونو د ملي دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه پیل شوی د عملیاتو په سر کې لوی درستیز ښاغلی شهیم حضور لري. او زه تاسو ته ویلی شم چې افغان امنیتی ځواکونه په فاریاب کې ډیر برلاسي دي. د ولسمشر لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم تیرونی وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړ چې کوران کاری ته دوام ورکړي نو په دې ولایت کې به پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات نږدې درې ورځې مخکې د جمعې په ورځ پیل شول. د فاریاب ولایت اړوند سیمې سکل پسرلای د جګړو د موسم له پیل سره سم نه امن شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره رسمي خبرې اترې پیل کړي، په تیرو څوونیو کې په فاریاب کې خونړۍ حمله پیل شوې چې زیات شمیر ملکی او پوځي افغانان په کیمړه او ټاپیان شول. د اکثرو دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای دی، خو ښاغلی فیضی له حکومت سره د همدې طالبانو د یو ځای کېدو د بهیر د پیل خبر ورکړ. تر اوسه له 200 زیاتو کسانو په بیلابیلو سیمو کې چمتووالی ښودلی چې له حکومت سره یو ځای شي. دا موضوع د ملي وحدت دی حکومت د خورا زیاتې پاملرنې وړ ګرځېدلې. که دا ګام په فاریاب کې چې اوس مهال نه امن دی پورته شي، د خلکو لپاره دا یوه ډېره مهمه مسله ده. خو ښاغلی فیضی دا یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبانو لپاره دی او د فاریاب په بیلابیلو سیمو کې ډیره بهرني وسلوال به د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل شي. وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستيال د دفتر د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
بیا هم په شمال کې تم کېږو. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوال ترمنځ نښته کې د پلسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي، د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی همدا شیبه دی له موږ سره د ټلیفون په تماس کې دی. غزالی صاحب، راته ووایه چې دا پیښه چیرته او په څه ډول رامنځته شوې ده؟
بله، با سلام به شما. نیمه های شب گذشته در قریه چهاریکاره که ولسوالی دیسلای ولایت بغلان محفل عروسی بود، ناگهان در بین محفل عروسی دا گفته شاهدای عینی یا زخمی های روزی ما دیدم و گفتن که یک ضربه ضربه شد و بالاخره دیگه مولی تنگ بود و راه فرار هم نداشت. تقریبا بیش از 20 نفر اینجا کشته و 10 نفر دیگه هم به شدت زخمی است. ما همین لحظه ای که با شما صحبت میکنم به کنارم خانواده های قربانیان یه حادثه هستن که دولت متهم میدانند به بی‌کفایتی پلیسی ولسوالی دیسلا را متهم میدانند به بی‌کفایتی و میگن اگر دولت در این زمینه در گرفتاری ای کسایی که یار کشته اقدام نکنه، همه مردم یک قیام میکنه و او وقت ممکن است کنترل دولت هم خارج شود.
غزالی صاحب، لدی مخ که هم په دې ولسوالۍ او د بغلان په ځینو نور سیمو کې د خودسره وسلوالو یا غیر مسؤول وسلوالو په نښتو کې بیا هم ملکی خلکو ته ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. خلکو بیا هم له حکومت غوښتي دي چې باید د دغو خپلسرو وسلوالو مخه ونیسي، هغوی به وسلې کړي. ولې چارواکي تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلي دي؟ ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې دوی جدي اقدام نه دی کړی؟
بله، البته بار باری با تکرار بعد از تهاجم شوروی وقت به افغانستان که سلاح به دست مردم افتیده، بار باری همچو حوادث اتفاق افتیده. اما چنین حادثه ای که در یک محفل عروسی حدوداً 40 نفر کشته و زخمی شده کمتر اتفاق افتیده و دولت مرکزی، دولت محلی ولایت بغلان در مهار کردن افراد مسلح غیر مسئول و کسایی که ادعا میکنن که قاتل مردم است کاملا ناتوان بوده و اینها میگن که اگر دولت در گرفتاری قاتلین ما اقدام نکنه باز هم ما دست به قیام خواهد زد که وقت این مهار کردنش از توان دولت خارج خواهد بود.
غزالی صاحب د وژل شو او ټپیانو په اړه کراته وای چې دوی ولسی خلک دی یعنی ډیر نور د خپل د خپل سره وسلوال لوغړی دی
نات قسمت بله مشن څه مره
بله مهرباني
قسمت اعظم از یا مردمان ملکی بودن و کاملا بچه های نوجوان بودن سنین 15 تا 20-25 یا کسایی بودن که اکثریت از مردمان ملکی بودن که در اونجا ناگهان سیر صورت میگیره کلی از یا تعداد کشته و تعداد زخم میشه. ما در اون محل بوده که اونجا را که دیدیم همون ساحهی که در اونجا سیر شده بود یک تشناب میگیم چیزی بود که در اونجا غرقه خون بود که مردم پناه آورده بود در اونجا هیچ رای نداشت در خانه ها بغل برای دیوال خون بود بوتهای زیاد اونجا افتیده بود و خیلی هم وضعیت به گونه بود که نبقدار و غیر قابل تحمل.
امنیتی چارواکو دغه پیښې څوک کوم مسؤلین نیولې دي که نه تر اوسه؟
تا حال را در این مورد که کسی از طرف دولت به اتهام قتل گرفته شده باشد ما معلومات دقیقی نداریم تا هنوز چون تازه
داریم. بله من نه
مردم محل اینجا که پیش ما هستن میگن مردم محل که پیش ما هستن میگن هیچ کسی گرفته نشده.
بله بشیر احمد غزالی لطاسونه مننه قدرمن اوریدونکو له بغلان د ازادي رادیو خبريالو چې د تیرش په د واده په پیخه کې په د سلاولس ولې کې دی وي خونړی پیخه له حاله خبرول لکه څنګه چې مو اوریدل په دغه پیخه کې چې د غیر مسول وسلوالو یا خود سر وسلوال ترمنځ نه ختل عمل رامسته شوی د پکې شل کسان لکتر لګه شل کسان وجل شوی او له شاوخوا لس نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې په د سلا ولسوالۍ او د بغلان په یو شمیر نورو سیمو کې د دا ډول خونړیو نښتو راپور ورکړل شوی چې مسؤول غیر وسلوال یا خود سره وسلوال ښودل شوی دی. په افغانستان کې د غیر مسؤولو یا خود سره وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره تر اوسه څو پروګرامونه عملي شوي دي خو بیا هم له دې سره سره په ځینو سیمو کې یو شمیر کسان وسلې له ځان سره ګرځوي او تر اوسه په وسلو سنبال دي. د یو شمیر اوریدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
لکه وسله تسلیم شله وسله ویشل شله دا ښه کارم ده او بد کارم ده ځکه چې دا خو یو خو دفاع ده ملک د سر دفاع ده نابوس دفاع ده او بل چې دا لکه کمپرسي دي کې ونهشي ښه ده.
بعضې منطقې دي چې مثلا لوچک لوچک کې ډېر شوي دي که محل خلک سلا والي ښه دی ورته خو بعضې داسې خلک شته دی چې سلا لي د هغې نه بې غلط استفاده کوي.
زما دا نظر دی ولایتونه کې خریه کې دولت سلا ورکې وز دنیا دی ګډوډي هر څوک نن سبا خپل اختیار بچا دی.
ازادي رادیو اورې د سهار 10 بجې او 13 دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شي. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبيني څرګنده کړه خو وی ویل چې خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبت وي. د خوست قومي مشران دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده په نږدې څو ورځو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو ترسره شي. دا ځل په دې خبرو کې ویل کیږي چې د اوربند موضوع ډیره مطرح ده او دا موضوع به وڅېړل شي چې په څه ډول په افغانستان کې موقتی اوربند ته لاره پرانستل کېدای شي. له خوسته د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اوریدای شي.
یا د سرګندونې د یک شنبه په ورځ یو شمېر قومي مشران او مخورو په هغه غونډه کې وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو اترو څخه د ملاتړ په موخه د قومونو په پیوستون شورا کې جوړه شوې وه. د قومونو او قبایلو په چارو کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس سلاحکار غازی نواز تنی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او سیمې د هیوادونو د همکارۍ نوي بهیر ته په کتو هیله څرګنده کړه چې بالاخره په افغانستان کې به د دایمي سولې لپاره لاره هواره شي.
تېر حکومت متاسفانه په دې ونتوانېد چې د طالبانو ادرس پیدا کړي. د وروستیو کې خوشبختانه چې غیر رسمي خبرې څوره وشوي، د اوس په وروستیو کې رسمي خبرې اوس بیا هم چې په یو اونۍ کې بل یو ډېر قوي او مخامخ د خبرو دپاره په ډېرو شرایطو باندې غږېږي او خپله د طالبانو مشر ملا عمر هم تایید کړی. او بل په دې کې د پاکستان رول مهم دی، دوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې د سولې پروسې ته شاته ولاړ یو. په دې کې چین هم چې په سیمه کې پیاوړی هیواد دی، امریکا هم چې په نړۍ کې یو پیاوړی هیواد دی، په مجموع کې د نړیوالې ټولنې چې ملل متحد ټوله نړۍ د دې ملاتړ کړی دی.
قومي مشر حمید منګل وایي چې که د مذاکراتو په دواړو خواوو کې په خپله افغانان خبرو ته سره کښېني نو سوله ممکنه ده.
د موافق او د مخالف له طرف نه هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي، که دا چېرته د خبرو میز ته سره کښېني نو حتماً سوله ممکنه ده. سوله نشونې کور نه دی، وصلح خیر.
یو بل تن قومي مشر حاجي میرزمان صبری د سولې په پروسه کې د قومونو او قومي مشرانو ونډه ډېره با ارزښته ګڼي. هغه وایي د میرویس نیکه له وخته را په دېخوا افغانانو خپلې لوی وړې مسلې په جرګو مرکو حل کړي دي.
په تاریخ لحاظ نه د والله چې د میرویس نیکه نه نیولې تر اوسه پورې د قومونو ونډه ده چې یو نظام یې مؤثره سره ده، دا چې قومونه نه وي حکومتونه نه جوړېږي.
قومي مشر حکیم ولی تڼی د افغانستان په سوله کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو اغېز ته اشاره کوي او وایي چې دا هیوادونه په وسلوالو طالبانو بې تاثیره نه دي.
چین، امریکا، پاکستان، ایران او ورسره سعودیه کدای شي چې دغه طالبانو ته ووایي چې صلح منځته راشي، ځکه پاکستان ته هم تاون رسېږي، ایران ته هم رسېږي، امریکا ته هم رسېږي، چین ته هم رسېږي. د هغې تاون په اساس دوی کړای شي چې ورته ووایي چې صلح باید منځته راشي.
یاد دي وي د افغانستان د سولې عالي شورا هم دویم پړاو خبرو ته چمتووالی تایید کړی او ویلي دي چې دغه خبرې به د راتلونکې یوې اونۍ په موده کې ترسره شي. د خبرو اترو لپاره که څه هم ځای نه ده مشخص شوی، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې ممکن د چین او پاکستان څخه په یوه هیواد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
قاری هستی خان تندر له هلمند څخه لیکي چې کچیر طالبانو مشران چې د قطر استازي دي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي نو زه هیله من یم چې سوله به راشي. قاری هستی خان په یو بل ایمیل کې بیا لیکلي چې کچیر د سولې په خبرو کې قومي مشران ګډون وکړي نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي. دغه راز یو بل اوریدونکي ویلي چې سوله هله راتلی شي چې پاکستان د سولې په خبرو کې له زړه همکاري وکړي. د هلمند مرجې له ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي له ولسمشر څخه غواړم چې د طالبانو د دې اقدام په بدل کې چې افغان پولیس به په بدخشان کې خوشې کړل د طالبانو بندیان ور خوشې کړي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې مو راستولي وو. پیغامونه تاسو ډیر راستولی، تاسو نه یوه دنیا مننه. موږ هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د سهار 10 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. د بلخ د شورتپی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند دوی په سلګونه جریبه زراعتي ځمکه له منځه وړې او شاوخوا 200 کورونه یې ویجاړ کړي، خو تر اوسه پورې چارواکو ورسره په دې برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې. دوی دغه راز شکایت کوي چې د آمو سیند د څپانده کېدو له امله تر اوسه چې له یوې میاشتې راهیسې د آمو سیند څپانده شوی دی، خلکو ته ډیر توانونه اړولی دي. له بلخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په بلخ کې د کلدار او شورتبې ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند اوبو د سپان کېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې تر دمه یې د سیند اوبو د زیاتېدو له امله سلګونه جریبې زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او څه باندې 200 کورونه یې له منځه تللي دي. د شورتبې او کلدار ولسوالیو د جنګل آروق جوی وکیل او عارق باتور سیمو اوسیدونکي وایي چې د یوې میاشتې را په دې خوا یې د آمو سیند طغیان له امله د کورونه او زراعتي ځمکو په ګډون ښوونځي او مسجدونه هم وران شوي دي. د جنګل آروق او جوی وکیل سیمې خلک وایي چې یوازې د یوی میاشتې په ترڅ کې 200 کورونا ویجاړ شوې دي او همدارنګه یې زراعتي محصولاتو ته هم صدمه رسیدلې ده. چې تر دمه په دې برخه کې دولت د یاد ستونزې د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي ترسره کړي. د جنګل آروق او جوی وکیل اوسیدونکو یې په اړه ځای راډیو ته داسې وویل: د امو سیند اوبو د ډېرېدو له امله مو کورونه ویجاړ شوي دي او همدارنګه سلګونه جریبه زراعتي ځمکه مو هم له منځه تللې ده. دولت نشته چې د غریبو کسانو پوښتنه وکړي. زموږ ستونزه لا کلونه را پدې خوا همداسې پر ځای پاتې ده. د امو سیند اوبو نسبت بل هر کال ته سخت کار ډېرې شوي دي. په کالدار او شورتپې ولسوالۍ کې بد حالت دوام لري. هر یو کس هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي خو دولت په دې برخه کې له موږ سره بې پروا پاتې شوی. له دې سره چې د بلخ ولایت د شورتپې او کالدار ولسوالۍ اوسیدونکي د امو سیند د سپاند کېدو له امله متضرر شوي او شکایت کوي چې دولت د دوی یاد ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې. بلخوا محلي چارواکي وایي چې یادو کسانو ته مرسته د دوی له وسه نه ده پوره. د بلخ ولایت د سرپرست وایان منیر احمد فرهاد وایي د امو رود د تحکیماتو مسله یو ملي معضل دی او باید چې مرکزي دولت په دې برخه کې اساسي اقدامات په وخت سره ترسره کړي. فرهاد اسی رادیو ته وویل چې دوی یاد ستونزې ته د رسیدګي په مقصد مرکزي دولت او همدارنګه د کلیو پراختیا وزارت، د انرژي او اوبو وزارت او همدارنګه د وزیرانو شورا ته متعدد مکتوبونه استولي ترسو یاد ستونزې ته رسیدګي وشي. خودوی په دې برخه کې بے توجه پاتې شوی دی. فرهاد یې پاړه داسې وویل: د امو سیند ستونزه یو ملي مسله ده او مرکزي دولت باید په دې برخه کې توجه وکړي. موږ په دې برخه کې مختلف وزارتخانو ته او د وزیرانو شورا ته مکتوبونه استولي. خودوی په دې برخه کې بے پامه پاتې شوی دی. په داسې حال کې د شورتپې او کالدار ولسوالیو اوسیدونکي د امو سیند د تخریباتو په اړه شکایت کوي چې د بلخ د کرهنې د ریاست د معلوماتو پر بنسټ تر دمه څه باندې 113 چیرب ځمکه د امو سیند د تخریباتو له امله د بلخ له جغرافیا څخه محوه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزای، ازادۍ راډیو، بلخ.
د یوازې د بلخ شورتپې او کالدار ولسوالۍ نه دي چې امو سیند ورته زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان یو شمیر نورو شمالي ولایتونو ته هم په شمالي ولایتونو کې هم امو سیند خلکو ته زیانونه مالی او زیانونه اړولي دي. له بلې خوا د خبر پښتونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو هم د خلکو ته د مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په دې اړه به د خبرونې په دوهمه نیمه کې په تفصیل راپور واوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو او ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له بجو د ماخام تر بجو پورې اوریدل شي. پر ځینو هغو کورنیو چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي، تېره ورځ د دې ولایت د کډوالو ریاست لخوا خوراکي او د غیر خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. تفصیل د ازادي رادیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت په راپورټ کې.
د فراه ولایت د کډبال او بیا رسیدونکو ریاست لخوا د موسساتو په مرسته سره پر کابل سل بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. په دغو توکو کې د کور سامان آلات او خوړنیز توکي شامل دي. د فراه ولایت د کډبال او بیا رسیدونکو چارو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه مرستې پر هغه بې ځای شوو کورنیو وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د لرې پرتو ولسوالیو څخه د ناامنۍ له وجې ښار ته کډه شوې وي.
هغه خلک چې بې ځای شوي دي د خاک صفې د بالا بلوکو د باقوا او د جوین څخه او د پښترو د خلکو څخه چې راغلي د مرکز ته او عرضه یې کړې د مقام ولایت ته، مقام ولایت وروسته موږ ته راجې کړې دي او موږ هم دوه دانې ترپال دي او شپږ دانې کمپلونه دي، یو کیټ مکمل د اشپزخانې دی، پکنیک دی، دا غیر غذایی دی چې دفتر د یونسیار توضیح کوي. او مواد غذایی چې درې بوجې غنم یعنی 150 کیلوګرام سي او 10 کیلوګرام غوړي دي.
لبل خو کسان چې دغه توکي ترلاسه کړي هم خوښ دي. دوی وایي چې د جګړې له امله خپل کورونه پرېښې او ژوند یې اوس تریخ شوی دی. د یادونې وړ ده چې یوازې 6 کاله د فراه ولایت د نامنه ولسوالیو څخه کابو زر کورنۍ بې ځایه شوي چې د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي او وایي که په سیمو کې امنیت راشي نو بېرته به خپلو کورونو ته ستانه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. او سم په افغانستان کې 10:30 بجې دي. یو وار بیا ناجیه صافی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستيال دفتر وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباري به د بوینا په سیمه کې لوبه بدل کړي. ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سه‌شنبه په ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ پانه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافی او وازی اوریدلای شئ. ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې د سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرامونه لرو، خو اوس به په پاکستان کې د سیلابونو او وروستیو بارانونو له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپور ته مخه کړو. د خیبر پښتونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مالي او ځاني زیانونو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې یوازې په چترال کې د سیلاب له امله د وژل شوو کسانو شمېر 2 ته لوړ شوی دی. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت په یو شمېر سیمو کې هم سیلابونو تر 300 زیات کورونه ویجاړ کړي دي، او په نتیجه کې د دغو سیلابونو په نتیجه کې په لسګونو زره کسان هم خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په لرې پرتی غرنۍ سیمې چترال کې له تیرې یوونۍ راهیسې د باران او سیلاب لخوا د مالی او ځاني زیان اړولو لړۍ روانه ده. او د چارواکو په وینا تر دې دمه د سیلاب له کبله د چترال بېلابېلې سیمې کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور بې ځایه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې چارواکي وایي د چترال په بېلابېلو سیمو کې توپاني باران او سیلاب تر دې دمه لسګونه کلي، دوکانونه، روغتونونه، جوماتونه او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ لاهو کړي او دا لړۍ لا دوام لري. دوی همدار زیاتوي چې وروستیو بارانونو سیلاب د چترال مستوج، شغور، کورغ، بمبوریت، مورکو او ریشون سیمې ډېرې ځپلي. په دغو سیمو کې لسګونه ودانۍ، پلونه او سړکونه له منځه تللي چې له امله لا هم له چترال سره د کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو برتنیو سیمو ځمکنۍ اړیکې پرې او ځایي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د راپور له مخې تر دې دمه د چترال په بېلابېلو سیمو کې سیلاب د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژلي او تر 3 لکو زیات بې ځایه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې مرستیال مشر عظمت وزیر د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل
ها
ہم نے تو پی ڈی ایم اے کے حوالے سے ہم نے اپنے ریلیف فنڈز جو ہے وہ
دیوائی زمونگ اداری سیمی کی شغورن کے عملیات پیل کری تو چترال بیلا بیلو سیلاب زا پولیس سیمو تمو خوراکی توکی او دارتیا ور نور سیزو نور لی گلی لاغی زمونو کورانوی سرمو نقدی مرستو لپار فندو نا هم جاری کری دی او دا مرستندو یو دلو لخوا عملیات دوام لری عظمت وزیر زیاد تکڑا چپ سیلاب کی دا پولونو او لوی لارو دوی جاری دولا ملائی دا عملیات تکنی او لخند سر مخ دی په اني حال کې د چترال یو شمیر اوسیدونکو له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال په سیمه کې د لارو او پلونو دورانې دوه لامل د خوراکي توکو د وسخلو د پاکو اوبو او درملو د کمښت شکایت وکړ او له ایالتي حکومت یې غوښتل چې سیمې ته د ژر تر ژره د هوا له لارې خوراکي او د اړتیا وړ نور توکي ور ورسوي. پر چترال سربیره د پاکستان د پنجاب ایالت په لیاډي غازی خان، راجنپور، مظفرګڑھ او یو شمیر نورو سیمو کې هم سیلابونو مالی زیانونه اړولي او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دغو سیمو کې تر 300 زیات کلي په اوبو کې ډوب شوي او تر 200 زیات خلک بې ځای شوي دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې مرستندوی ډلو په چترال سربیره د پنجاب په لیا او راجنپور کې ژغورونکي عملیات پیل کړي او تر دې دمه یې نږدې 9000 خلک خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. په پاکستان کې هر کال د جولای په میاشت کې د پشکال د موسمي بارانونو له امله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوځي چې ځاني او مالی زیان اړوي. د یادونې وړ ده چې د 2010 میلادي کال په همدې میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي ول چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 2000 میلیونو زیات بې کوره شوي ول.
تاسو هم کولای شئ چې خبري آلشئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبري آلشئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ او مخکې دی چې د ګوډي اچار تفریحي پروګرام واوري پام وکړئ د سپورت اونیس پروګرام ته.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې یو راپور ته خبرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د کرکټ بورډ د زینو نویو کارونو په اړه درته دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې نړیوال جام ته به افغان لوبغاړي لا هم غږی کړي او د دوی ترمنځ شته ستونزې به پای ته ورسوي. له بلې خوا افغان لوبغاړي ټینګار کوي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې ترسره کړي. همداراز یو مرکه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جاپان د فوټبال ملي لوبډلې سره نړیواله لوبه لري. دا چې کله دغه لوبه کیږي نو مرکې ته به سره غوږ شو. خو په سر کې راپور د تخبرو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام لپاره به افغان لوبغاړي ډیر همغږي کړي او شته ستونزې به هواري کړي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د 2018 کال د نړیوال جام شلوریزو سیالیو په غوراوي لوبو کې په افغان ټیم کې دننه ځینې خپلمنځي ستونزې وي چې ډیر ژر به هواري شي. اخو افغان لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په نړیوال جام کې تکړه ټیمونه مات کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2018 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګنګوسي خبرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
تجهیزي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډله دي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکو سره هم د لوبډل مشر سره. نو باز لرو دغه په اصلاح باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به انشاء الله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني ټول به څېړي، کوشش کوو انشاءالله چې دې وړو وړو مشکلات ته د پای ټکی کېږدو او هېڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي. دا که د روزونکو د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي، په دې باندې به انشاءالله ډېر ژر تیړنه کیږي.
غلی فضلی وای 2014 کال په غوراوی سیالي کې کڅه هم افغان ټیم زینی چانسونه له لاس ورکړل او د پخوا په څیر خو نزلید خو نړیوال جام ته پوره چمتووالی سره ورزی. د کرکټ بورډ مرستیالو ویل 2014 کال نړیوال شراوریز جام په هند کې کیږي او افغان ټیم بل وو نور ټیمونو سره چې بنگلاديش او زیمبابوي هم پکې شامل دي د مارچ په اتمه خپل لوبي پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب د په جولای میاشت کې د 2014 کال نړیوال جام شلاوریز سیالي لپاره د غوراوي لوبي وکړي چې افغان ټیم پکې پنځم مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبي وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پایته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوخ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به ښه لوبي وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډیر سخت وو خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. موږ هڅه کوو چې په روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. سمیع الله شینواری بیا وایي چې افغان ټیم په غوراوي دور کې مهمې لوبې وکړې او په نړیوال جام کې به هم ثابته کړي چې ښه وړتیا لري. دا ډېرې مهمې لوبې وې زموږ د هیوادوالو او زموږ لپاره. موږ یوه لوبه وبایلله او سخت پرې خفه شو، خو دا چې نړیوال جام ته وتلي یو ښه لوبې به وکړو او هڅه کوو چې قوي ټیمونه ته په هند کې د نړیوال جام په لړ کې ماتې ورکړو او تاسو به زموږ د وړتیا د ښودلو شاهد اوسئ. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2014 کال شلاوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي چې راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنگلاديش او زیمبابوي په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلاوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللې او که دا ځل بیا هم تیرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي. ریپورت مو د نړیوال جام د سیالیو د غوراوي دور په اړه باندې واورید او اوس به هم راشو د فوټبال په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تمه ده د جاپان د فوټبال ملي ټیم سره افغان لوبډله نړیواله لوبه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په مقدماتي دور کې ترسره کیږي. چې دغه لوبه څه وخت او څنګه ترسره کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له تخنیکي چارو مسؤول طاهر روفی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي.
تاسو معلوم دی افغانستان میزان باندې جام جهانی مقدماتي مسابقه په ګوري دا وته په ګوري برنامه کې دی چې دوه مسابقې تیرې شوې، یو بدبختانه بیل کړ یو خوشبختانه وټل او په ورنۍ ځل باندې په تاریخ کې افغانستان کې د مقدماتي جام جهانی افغانستان خپل مسابقه ګټلې او دا ډېر د افتخار ځای دی، د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان هم اګورو کې راځي او خپل مسابقه کوي. درې مسابقه زموږ جاپان سره ده. انشاء الله د سپتمبر د 2015 تاریخ باندې دا ترسره کیږي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون د دې سیالو لپاره سي آمادګي لري.
د ټیم تقویت لپاره او د ټیم اماهنګي لپاره د ټیم خواله او بیبودي لپاره افغانستان فوټبال فدراسیون څنګه لري او نړۍ څخه نړۍ څخه چې افغانان په کوم لیګو کې مسابقه لوبې کوي هغه دراشي خپل ازمینه ورکی او ټیم ملي لپاره انتخاب شي او یو پر قدرت او فرتوانه ټیم ان شاء الله چې د جاپان په وړاندې دوی لوبه وکړي.
آیا افغانستان د دې نه مخکې جاپان سره سیالو یک تجربه لري کنه؟
کوم معمار چې د اف سی او د فیفا په دې وسان جاپان سره یا صرف اخري لوبه ده چې د غم د ځوانانو د ټیم په حساب د چیس پرسکالو ټیم جاپان سره لوبه کوي. د ټیم ملي ان شاء الله دا ولوي ځلې چې جاپان سره موږ لوبه کوو په دې اخرو معیار باندې چې کوم سی او فیفا موږ تر لاسه لرو.
افغانستان څه کارونه کوي د دې تر څو چې افغانستان خپله لوبه کولای شي؟ د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون څه کارونه به وکړي؟
افغانستان فوټبال فدراسیون د بهبودی د پاره د ټیم او بهتروالي د پاره د ټیم ملي دوی کمپونه ترسره کوي چې هم یو کم په جرمني کې روان ده. هغه کې د هر یو ځینه چې اروپا دی امریکا دی دوی کنډکنډه لوبغاړي راغلي خپل ټیسټ ورکولو لپاره او مربي هلته کاجرفاني ناست دی. کوم ښه لوبغاړي او د فوټبال کوم معیارونه دوی سره کوي او پر قدرت دي د هغې د خوانې چې کوم معیارونه خادي دي او بل فاندنسال زموږ په افغانستان کې د تحصیلي ځکنان لپاره چې دوی نه کوم ځکنان چې خپل معیارونه پوره کوي او قدرت روانوي ښایي مربي ته دوی سره انتخاب شي. د لپاسه ان شاءالله موږ یو دوستانه مسابقه لرو د تایلند سره چې د ټیم ضعیفوالی کوم ضعیف نکات دی هغه معلومه کړي چې کوم ځای کې موږ مشکلات لرو او مربي خپل بررسي کړي د ټیم چې ټیم کوم حاله پورې رسېدلی او څه مشکلات لري مشکلات حل کړي تر دې چې جاپان سره یو ښه لوبه وي.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام صاحب نظران والیان او رئیسان کیږي لکه چې د صاحب نظرانو شمیر نور هم زیات شي ځکه وړو څوکۍ تر رسیدل خو د هر چا خوخیږي نو ځکه به ټول هغه کسان چې په موقف او څوکۍ په سلیونی دي لدی ورسته خامخا صاحب نظران شي او خی چې دازل به ټول د حکومت په پلوې نظر ورکوي چې حکومت مخکې لمخکې لخپل احسان لاندې راولي. د خبرونه په پایر کې څو مهم خبرونه درته لرو.
د لوی روختون د متخصص و ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرامه ساه ورکړه.
قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل.
توري بابو د سپیشل آرایش میډال واخیست.
او سناګل د بیډیو او مردکیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. د خبرونو تفصیل
د لوی روختون د متخصص و ډاکټرانو د ښې پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرامه ساه ورکړه. در پدر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله د هغه خپلوانو د لوی روغتون له ډاکټرانو او کارکوونکو څخه د زړه له کومې مننه وکړه او له مسؤلینو نه یې وغوښتل چې نوموړو خدمتکارانو ته بخششي ورکړي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې له همدې امله هغه کسان چې په خپل ژوند پورې په تنګ وي روغتونونو ته ځي او ځانونه بستروي چې ډاکټران یې د زنګ کدن په اسانولو کې مرسته ورسره وکړي ځکه چې زموږ روغتون نونه خو هسې هم د جوړېدو ځایونه نه دي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل. خبر زیاتوي چې نوموړي خبرداری ورکړی که قاچاق نیونکي خپله رویه نرمه نه کړي او له قاچاقبرانو سره صادقانه مرسته ونه کړي نو دی به یو پاو تریاک هم چرته یو نه سي. له همدې امله په لارو پراته قاچاق نیونکي خفه او خواشینې دي او غواړي ډېر ژر قاچاقبر کوکنار خان د جرګه ورولېږي چې د تاریا کوړل بیرته پیل کی. په دې حق له یو تن قاچاق نیونکي داسې وویل:
قاچاقبر کوکنارم عجیب سړی دی، په وړه خبره هم مراورېږي. ته هم پوهېږي چې ورته احتیاج وکړه، کنه دومره نازم نه سوی وړای.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تورې به بود سپیشل آرایش میډال واخیست. خبر زیاتوي چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په سطحه تورې به بو یو دغه سیستر نړیوال میډال اخلي. دغه میډال تورې به بو ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غوندې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غوندې تک سپین کړی وو چې د جایزې ورکوونکو حیاتانو هم بوی نه و پرې وړی.
او سناګل د بیړی او مردکی په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. بی خبر آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې سناګل ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به د بیړی او مردکی په چارو کې هیڅ ډول ستونزې او کمی پیدا نشي. هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به د هیواد د بیکار ځوانانو لپاره د بیړی او مردکیو عنعنوي لوبې په نوي او عصري میتودونو برابر او سرتاسری کی ترڅو ځوانان مصروف او د دوښمن لیکو ته ورجاز نشي. خبرونه خلاص شول.
ولی
زکه چی
ولې د هر شي بیه لوړیږي خو د مامور او خون کې هماغه پخوانی ده؟
ځکه چې تولید یې ډیر دی او مود یې روز نه دی.
ولې زامن د پلارونو خبره نه مني؟
ځکه چې پلارونو یې د نیکونو نه منله.
ولې ناروغان روغتون ته خوشحالیږي؟
ځکه چې د روغتون مرګ اسانه وي.
ولې خلک ټول ورځ په شکایت او غیبت تیروي؟
ځکه چې بل کار نشته.
ولې څوک د شرکتونو په کارونو څارنه نه کوي؟
ځکه چې هیڅوک هم د ډالرو زور نه لري.
ولې ورځ په ورځ مشاورینو شمیر زیاتیږي؟
ځکه چې انتخاباتي کمپاینران هم دومره وو.
ولې نوی حکومت خپلې وعدې پوره نه کړې؟
ځکه چې دوی ګومان کاوه لکه وعدې کولو غوندې وعدې پوره کول به هم اسانه وي.
ولې اوس نارینه و د ارایش خواته مخه کړې ده؟
ځکه چې دوی ته هم د ښځو احساس پیدا شوی دی.
دو خزو خواندان تل په جنجال کې اخته وي لکه داسي.
خزي تور شل چای راوړه چې ډیر تګه شو يم تواخه.
ګلاندا می لوري تور شل چای ورته راوړه.
خزه مور جنې
چیرته تللې وې؟
ولسوالۍ ته تللی وم. هغه د غپور د کار خلاصولو لپاره تواخه.
دیغه څه کار و؟
پاسپورت اخیسته. باران چیرته دی؟
سار سله کوره وتلی نه دی راته ویلی چې چیرته ځم.
لالا ډوډۍ دې خوړلې ده؟
ولورې د غپور کره مې د چرګ ښه شور واو خوړه تواخه. ډېره خوندوره یې پخه کړې وه چې خدای پاک خلکو ته څنګه ښې او لایقې ښځې ورکړې دي. له هېڅ شي نه به یو خوندور شی درته پوخ کړي تواخه.
ولې د تا بېکاره دي؟
مه پسې ګرځه ښځې، څه نشم ویلی، که څه ووایم نو
اوس خو همدغه شی یو. که د درېیمې ته زړه کېږي ورسه ویکه تواخه.
ستړی مسې.
خیر وسې، چیرته تللی وې؟
لومړی ته ووایه چې ته چیرته تللی وې.
خسی په وړه ژبه ورته غږېږي لکه پروني چې راوړي وي.
زه خو ولسوالۍ ته تللی وم. اوس ته ووایه چې ته چیرته تللی وې.
اوبه مې راوړې، په لار کې مې ترور راته کلکه سوه او ورسره بوی تلم.
بیا تر اوسه ورکره ناسته وې تواخه؟
وو د شوتلې پیرکی پخ کړی وو، هغو ته یې وزنډولم.
زه نو تا هم لکه د ما خېټه په بل کور اړولې وه تواخه.
ګلاندامې دا څه رډي رډي راته ګورې؟ خو ورشه هغه لوښي ومینځه. ته خو خدای پیدا کړی همدغو خدمتونو ته یې.
هغه مې ټول مینځلې او لمر ته مې ایښي دي.
ګوره ښځې، څو ځلې مې درته ویلي چې دا بې ځایه خبرې مه کوه تواخه. خو هېڅ اثر در باندې نه کوي، د خپل کور کار کوي. څه له چا سره خو مزدوره نه ده تواخه.
هغه ما په غوږ وهي، په دې کور کې خو یوازې زه پردیم.
زه تا په بلا وهم، په یاد مې نه یې.
پلاره چای درته واچوم؟
واچوه، تا لا نه دی اچولی تواخه. مخمله څنګه یې؟ ښه یم ولسوال صاحب تواخه. هغه د شیرعلي دوسیه خو به دې رسمي کړې نه وي؟ نه. ولې؟ سړی مې راپوس کړی تواخه. ته یو دوه ورځې نور هم صبر ورته وکړه، څه نه ترې جوړېږي.
پریک دی چې یو ځل د چارانوال او قاضیانو سوټه ته وغورځيږي، بیا به د موږ ارمان ورسي.
نه نه صاحب، زه تی جوړوم ته واخه، 1500 افغانۍ ته خو می راضی کړې.
خو سپیره دی، اوس پری بودیږي نه ته واخه. ولې ځمکه نه لري؟
لري، او اوس یې خرڅولو ته هم راضی شوی دی.
چې داسې ده نو ځواب یې ځنډو.
خیر اوسی،
څنګه راغلی وی؟ بیا خو به د کور له جنګه نه یې را تښتېدلی.
صاحب په خدای لکه بزرګ داسې یې. همدا چې جنګ نه ښه تیره ووتم ته واخه، ما ویل راځه هم به له جنګه ځان پټ کړم او هم به له تا سره د شیر علي په کار وغږېږم ته واخه. څه وکړو نو، موږ او تاسو خو اموخته شوي یو په جنګ کې دانې ټولوو.
اوس دا خبرتیام واوري.
د کار او ټولنیزو چارو د لوی ادارې خبرتیا. د کار او ټولنیزو چارو اداره له ټولو هغو ادارو، شرکتونو، کمپنیو او موسساتو څخه چې د کار کولو ظرفیت لري هیله کوي چې زموږ د بیکاره شویو مامورینو لپاره مناسب کارونه او دندې پیدا کړي، تر څو موږ وتوانیږو چې د خپلو بیکارو هیوادوالو لپاره ښه او مناسب کارونه او دندې پیدا کړو. که نن تاسې د موږ مامورینو ته کارونه پیدا کړئ، نو سبا به یې موږ تاسې او نورو هیوادوالو ته پیدا کړو. لکه چې ویلي دي، بنی آدم اعضای یک دیگرن. ستاسې د مرستې په هیله.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسپکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
یا پیغلے یا
پیغل استاد وسترگه قران دی ورانی کوی مړسترگه او قران دی ورانی کوی مړسترگه استاله دله زمتا باندې بایلاله چې جبین مې استاله دله زمتا باندې بایلاله ستاد دل تمې زړکی گی تما شوم ن صبرې گی دا ما شوم ن صبرې گی ستاد مخلې دو پسې اوخ کې مې شلے دلے میں گریوان دے پورا کرانا پتو روش بو کے زان دے یب پیغلے ستاد ویستر گے پورانی دی ورانے کبھی مڑیستر گے او رانی دی ورانے